په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د خبرونه زه فریبا ظاهر د امانه مرزي په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولس جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني 233 ګڼه تقنیني فرمان رد کړ. دا اقدام څه معنا او څه پایلې لرلی سي په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو په سر کې نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د غزنی چارواکي د ولایت په خوګانی ولسوالۍ د طالبانو د پراخو بریدونو خبر ورکوي. د سوریې د سولې د اومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمېنې استانې ته رسېدلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د هغې یاد څلی د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي چې د پخواني شوروي اتحاد په دوره کې د دولتي استبداد او فشار د قربانیانو یاد ته د درناوي لپاره درول کېږي. د خبرونو تفصیل. د غزنی چارواکي د دې ولایت پر خوګانی ورسوالۍ د طالبانو د پراخو بریدونو خبر ورکوي. د خبر د غزنی دی والی ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې په دغه بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسېدلې ده. نوري که څه هم دښمن ته د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر ونه خود، خو ویل چې په دغه بریدونو کې څلور سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. هغه د پیښې په اړه وویل:
خوګانی ولسوالۍ مرکز د مرکزګانو سیمې ته څېرمه هلته ساحه کې ده چې تقریبا د پټۍ سرخ کلي څخه 4 کیلومتره فاصله لري، او دغه د پټۍ سرخ پوستان په مشته کې مقدره مرکز چې بلاد اصلي امنیتي پوستې څلور تنه امنیتي خاطرې شهیدان شوي دي، څلور تنه ټپیان دي، او د پوستې یوه برخه د حدودو له قبله شهیدلې ده.
بلورتر غزنی دی ولایتي شورای و غړی امان الله کمرانی ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو تیرش په دغه ولسوالۍ لبرید ورسته د څو ساعتونو لپاره نیولې و چې په برید او نخټو کې شل افغان سرتیري وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. طالبانو هم ورته اعداوې کړي، خو د غزنی دی ولی ویاند دغه اعداوې چې دغه ولسوالۍ د سقوط کړي وي یا د افغان پوځیانو ته دومره مرګ ژوبله وختي وي رد کړي. په کابل کې امریکایي پوهنتون له وسلوالو طالبانو په کلکه وغوښتل چې د دې پوهنتون یرغمل شوي دوه استادان ژر خوشي کړي. دغه پوهنتون په یو خبره کړي بیان کې دغه غوښتنه ورسته تر دې کړي چې طالبانو د یو یرغمل استاد کیوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب بللی دی. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امریکایي تبعه کیوین کینګ د زړه په ناروغۍ اخته شوی او یو ځل بیا د هغه د آزادولو لپاره په خپلو شرطونو ټینګار کړی دی. په افغانستان کې امریکایي پوهنتون د ښاغلي کینګ روغتیایي وضعیت پر خرابوي دوه د خفګان څرګندولو ترڅنګ ویلي چې دواړه استادان بیګنا دي او د هیواد یوازې د دې لپاره راغلي وو چې افغان ځوانان وروزي او د سولې لټنګېدو سره مرسته وکړي. طالبانو د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د امریکایي پوهنتون دغه استاد له بل استرالیایي استاد تیموتی ویک سره انتخابولای دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد ولسمشر حسن روحانی په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون په مهال د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره لکتنې ډډه کړې ده. د ایران یوه نیمه رسمي خبري آژانس ایلنا پرون د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمي له قوله راپور ورکړ چې ویلي دي د دې کتنې لپاره امریکایي لوري لیوالتیا څرګنده کړې وه، خو روحانی ونه منله. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سوریه د سولې د اومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمېنې استانې ته ورسېدل. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د استانې د پروسې په خبرو کې د ټولو ګډونوالو اړخونو پلاوی استانې ته رسېدلې دي. د دې وزارت لخوا په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي چې په لومړۍ ورځ به دوه اړخیزې او څو اړخیزې لیدنې کتنې وشي، او د خبرو دوهمه برخه به سبا د اکتوبر په 1 ترسره شي. د استانې په غونډه کې چې روسیې، ایران او ترکیه رابللې ده، ګډونوال هڅه کوي د اوربند او د جګړې د ډګر د نورو اړوندو مسایلو په اړه بحث وکړي. د قرغزستان د ولسمشر دفتر وایي چې الماس بیگ اتمبایف به مخکې له دې چې قدرت منتخب ولسمشر بخواني صدر اعظم سورونبای جینبیکوف ته وسپاري خپل وخت د هغه پروګرام بشپړولو ته ځانګړی کړي چې تر 2040 کال پورې د قرغزستان د دوامداره ثبات د ملي ستراتیژۍ په نوم یاد شوی دی. ویل شوي چې په دغه ستراتیژۍ چې اتمبایف د اپریل له میاشتې راهیسې بحثونه پیل کړي، اوس په وروستۍ مرحله کې ده. ورته ستراتیژي د قرغزستان گاون د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف په 1990 لسیزه کې د دې هیواد د پرمختګ لپاره تر 2030 کال پورې اعلان کړی و چې وروسته تر 2050 کال پورې پر یوې بلې هغې بدله کړه. ډېرو په قزاقستان کې د نظربایف لخوا دغه پروګرامونه دې یوه هڅه بللې وه چې نوموړی غواړي د اوږدې مودې قدرت ته مشروعیت ورکړي. نظربایف مخکې له دې چې په 1991 کال کې قزاقستان خپلواکي اعلان کړې. هم د دې هېواد مشهرو د قزاقستان د ولسمشر الماس بیګ اتمبایف د ولسمشرۍ دوره بیا د دې هېواد د اساسي قانون له مخې په یوې دورې پورې محدوده ده. ټاکل شوې چې نوی منتخب ولسمشر جین بیکوف به د دسمبر په لومړۍ نیټه لوړه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به سره له دې چې پر روسیې د کنټرول د بڼې په اړه پر هغه انتقاد دی، د هغې یاد څلی د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکړي چې د پخواني شوروي اتحاد په دوره کې د دولتي استبداد او فشار د قربانیانو یاد ته د درناوي لپاره درول کېږي. د دردونو دیوار په نوم له دغه څلی به نن په موسکو کې پرده پورته شي. دا د هغې سیاسي ځپنې د قربانیانو د یاد د رسمي ورځې یوه برخه ده چې لمانځلې د لومړي ځل لپاره په 1991 کال کې چې پخوانی شوروي اتحاد ړنګ شو پیل شوي دی. کرملین وویل پوتین به په دغو مراسمو کې له ګډون مخکې له خپلې د بشري حقونو او د مدني ټولنې له شورا سره چې فعالیت یې د سیاسي ځپنې د قربانیانو د یاد پر دولتي سیاستونو متمرکز دی کتنه ترسره کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو لاسته دی راډیو اورېدل. د یو ساعت پښتو خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې د نفوسو د احوال د ثبت اړه د ولسمشر اشرف غنی 243 ګڼه تقنینی فرمان رد کړ. د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن وویل
غوای لاته سلویکټ شنو کارتونو پرته د دریاتی سرو کارتونو په پروتوکول سره نوې فرمان رد هغه په خنۍ قانون پر ځای دی.
ملخ د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د لازمو امکاناتو او د وخت کمښت له امله پر راتلونکو ټاکنو کې د ټکنالوژۍ څخه استفاده نشونې ده. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون مشر په دې اړه داسې خبرګون وشت.
اوس له بعد موږ دقیقا هغه کوم موقعیت کې چې موږ تاسو شپږ میاشتې مخکې قرار درلود په موږ وسال اوسیو د تاسو هغه سیستم ته یو نهاد یو څوک به ځوابګوی وي. آیا حکومت پرې کې ځوابګوی ده، کمیسیون ځوابګوی ده که نړیوالتونه؟
د خوست په نادر شاکوټ کې د تیرو درې ورځو عملیاتو په نتیجه کې ګڼو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته. د خوست امنیه قمندان وایي
زموږ راپورونو په اساس 40 نفر له منځه تللي دي، د جمله نه 12 نفر سرګروپان له منځه تللي چې درې نفر یې د دوی مهم قمندانانو.
په سیمه ییزو مسایلو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه راپورونه رد کړل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دی د 15 اویا تنو سختري ځلست ورسپارلې وي.
کوئی ایسی لسٹ نہیں ہے، یہ خبریں اخباروں میں بھی آئی ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے.
در اس پر دو ہمانی مائی کی یو کھلائی زر جغونا راڈیو ڈراما حمل رو اور دو تیبالا ندر کم سن ورزو د دې خبرونه لمړني مطلب ته. د افغانستان ولسی جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی 243 ګڼه تقنینی فرمان رد کړ. د جرګې د حکومت هغه وړاندیز هم رد کړ چې ګواکې د نفوسو د احوال د ثبت اداره ته خپلواک سي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د ولسی جرګې له لوري دغه فرمان ردول د ولس په ګټه نه بولي، ځکه د دوی په خبره کې دای سي چې د انتخاباتو په ګډون د حکومت ګڼې نورې چارې هم ټکنې کړي. په دې اړه نور جزئیات کابله در رحمت الله افغان پراپور کورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر المریز کال د کپتوار لسمه د یو تقنینی فرمان لمخه د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې د ملت، قوم او دین کلمې ځای پر ځای کړی وي چې د ولسی جرګې لخوا رد شوی. دغه تقنینی فرمان د روان کال د حمل په 19مه د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته د تصویب لپاره استول شوی وو. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده وویل چې د وکیلانو ترمنځ د تقنینی فرمان په اړه درې ډول نظرونه موجود دی.
یو پخوانی قانون غواړي چې موږ تصویب کړي، او بل نظر دا دی چې وایي حکومت عادل غوښته دی، حکومت عادل دا غوښته چې باید ملت هم راشي، ملت هم راشي. او دریم نظر دا دی چې یا ملت که هغه نه مني نو یو ملت خالي راشي، ملت بیا نه راشي، ملت راشي، ملت نه راشي.
وکیلانو په دې اړه بحثونه وکړل او د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې له 120 حاضرو وکیلانو 33 په دې اړه مخالف رایې ورکړې. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرګې پریکړه داسې اعلان کړه: هغه وایي هغه کسان چې له دغه فرمان سره موافق دي شنه کارت، او هغه کسان چې مخالف دي سور کارتونه دې پورته کړي. له 8 شنو کارتونو پرته د 33 سرو کارتونو په پورته کولو سره نوی فرمان رد هغه پخوانی قانون پر ځای دی. د نفوسو د احوال د سب د قانون په شپږمه ماده کې تر ټولو جنجالي موضوع دا و چې ولسی جرګې په دغه ماده کې د ملت کلمه رد کړې وه، خو مشرانو جرګې ورکې تایید کړې وه، او بیا وروسته ولسمشر د یو تقنیني فرمان له مخې د ملت تر څنګ د قوم دین کلمې هم ور اضافه کړې. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسی جرګې له لوري د دغه فرمان ردول د ولس په ګټه نه بولي، ځکه د دوی په خبره کېدای سي چې د انتخاباتو په ګډون د حکومت ګڼې نورې چارې هم اټکنۍ کړي. کارپوهانو له ډلې کبیر انجبار وای د اساسي قانون پر بنسټ کله چې تقنیني فرمان د ولسی جرګې له لوري رد سي باطل اعلانېږي.
د اساسي قانون پر بنا تقنیني فرمان کوم وخت چې د ولسی جرګې د غړو لخوا ردېږي هغه باطلېږي، او هغه نشي کېدلی چې بیا هغه مشران جرګې ته واستول سي. رد د دې تقنیني فرمان د دې معنا نه دی چې موږ په آینده کال د چنګاخ پشپړسمه کې هغه انتخابات نشو کولای چې دایر کړو.
د ښاغلي رنجبار په خبره دا اوس په جمهوري ریاست پورې اړه لري چې په دې اړه څه تصمیم نیسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم راواخلو، خو په اخیستو یو بریالي نسو. د ښاغلي رنجبار په خبره د ولسی جرګې غړو ځکه دغه فرمان رد کړل چې راتلونکي انتخابات وځنډیږي او د دوی کاري موده وغځیږي.
دوستانو او امریدل چې د افغانستان ولسی جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ، دا چې دغه اقدام څه معنی او څه پایله لرلی سي؟ زموږ همکار اکرام الله اکرام د مشرانو جرګې له دوهم مرستیال آصف صدیقي سره په دې اړه غږېدلی دی. ښاغلی صدیقي وایي:
زه فکر کوم چې دلته که چېرې موږ بحث پیدا وکړو چې آیا د افغان کریمه په کوم لیکل سي او د پسنګ اسلامی دا زب دبړی دا افسوس وځي. دا په دې معنی چې په قانون اساسي کې واضح لیکل شوی چې جمهوری اسلامی افغانستان هم ویل یو اسلامی ملک او موږ مسلمانان یو، مثلا او دې څنګه موږ ټول سره افغانان یو، او هر هغه څوک چې دغه مسله لمنه وهي او یا ونه غواړي چې دوی په تذکیره کې دوی په پاسپورټ کې افغان کلمه ونه لیکل شي، دوی په ځای به څه ولیکل شي؟ او کله چې موږ د افغانستان نه بهر چیرته ځو، هلته واضح فورم چې موږ ته راکول کېږي او دې پرسنګ کې پوښتنه کوي چې تاسو نیشنلټی څه شي، موږ په ځیر وضاحت ورته وایو چې موږ افغان یو. هر هغه څوک چې د افغان کلمه مخالفت کوي زفر دا به ډېر د افسوس ځای، او دې پرسنګ هر هغه څوک چې دلته د تعصب خبره ته لمن وهي دا به قطعا افغان ونوسي، دا به قطعا اسلام مسلمان ونوسي. ور دې لپاره چې
فرمان بلدین وروسته د مشرانو جرګې ته ورزیال تاسو برخورد بد دی فرمان سره سی
زه ته کوم چې مشران جرګه الحمدلله اکثرا تاسو کې چیرې ځای اسي او ورډری مومي چې همیشه مون غوړو چې ملي ذهنیت او ملي مفکوره ولرو، او دا چې یو درې اختیار کو چې د ټول اقوام ته نظر کتو سره، او د دې په څنګ کې غواړو چې دا کوم مسله چې ملي مسله ای او د ټول اقوام خپل غا تصویر ته وویني هغه مسله بس وکړو. قطعا الحمدلله په سنا مجلس کې تر اوسه پورې زموږ د همسایه ملکونو فعالیت کوم مسله چې دوی غواړي لمنه پسې ووهي او داسې قوانین رد دي، موږ یوازې او یوازې داسې بس وکړو چې ټول افغانان به په دې خوشحاله شي، هم اسلام مسله به په ذکر شي او دې پسنګ کې
د روسي پښتنې په توګه که څه هم موضوع بدلیږي. نن د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې راتلونکي کال انتخابات د ټکنالوژۍ نه غیر ترسره کیږي، یعنی دوی کومه ټکنالوژي د دې لپاره نه لري. ستاسو په نظر باندې که د ټکنالوژۍ نه غیر ټاکنې ترسره کیږي ستونزې به سوي، او فکر کوي چې په ښه شکل باندې به ترسره شي کنه؟
زه فکر کوم چې دغه دوی په نوې ټکنالوژي باندې دوی خپل هغه سیستم آماده نه کړي، هغه فعالیتونه چې دوی غواړي چې په انتخاباتو کې دوی واقعا دغه سیستم فعال نه کړي، دوی بیا هماغسې تقلب چې لکه پخوا و دغسې تقلب به موجود وي، حتی کېدای شي دغه به زیات سي، یوازینه حل لار دا چې کچیر مونږ غواړو چې شفافه پروسه په انتخابات کې ولرو، یوازینه لار حل لار دا ده چې باید نوې ټکنالوژي باید استفاده وسی چې ترسو مونږ مخنیوی وکړو د تقلب.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقی و.
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د لازمو امکاناتو او د وخت کمښت له امله په راتلونکو ټاکنو کې د ټکنالوژۍ څخه استفاده ناشونې ده. د دې کمیسیون مشر نجیب الله احمد سینا ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مدني بنسټونو او حکومت سره په بدیلو حل لارو کار کوي. نور حال د وصل وصال په راپور کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د وخت د کمښت او تخنیکي اسانتیاو د نه برابرېدو له امله خیر راتلونکي ټاکنې په کاغذي بڼه ترسره شي. د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمد سي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا ډیر لسواغو کمپنیو نه چې د ټاکنو د بهیر د برېښنایي کولو لپاره دوی سره ژمنې کړې وي، یوازې یوې کمپنۍ دوی ته اسناد سپارلي ول چې هغه هم په معیار برابر نه وو. ښاغلی احمد سي وایي نو په اوسنیو شرایطو کې د رای ورکونې او رای شمیرنې په بهیر کې د ټکنالوژۍ ګټه اخیستنه ممکنه نه ښکاري.
خیری فاینل ریپورت چې دغه فیزیبلیټی ټیم موږ ته وسپاره په هغې کې داسې واضح لیکل شوي وو چې په دغه شرایطو کې په دې وخت کې یعنی بی وی آر په ټکنالوژي باندې کېدای سي، شناسایی د انتخاباتو په ورځ په ټکنالوژي کېدای سي، اما دا نور رایه ورکول یا شمارش په دغه شرایطو کې په افغانستان کې د انټرنیټ سیستم نشتون په وجه باندې او همداسې نور ملحوظاتو تخنیکي ملحوظاتو په وجه باندې ممکن دی.
خو نوموړی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بدیلو حل لارو د موندلو په هدف په دوه درې نورو طرحو له مدني بنسټونو او حکومت سره سلا مشورې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا شپږ میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د ټکنالوژۍ پر مټ ترسره کړي. د دوی په خبره په انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ نه ګټه اخیستنه به 90% شفافیت رامنځته کړي. هغه مهال د انتخاباتو نه د سر د یو شمېر بنسټونو او مدني ټولنو نظر په دې اړه دا و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ظرفیت نه لري چې راتلونکي ټاکنې دي د ټکنالوژۍ پر مټ په وخت سره ترسره کړي. شاوخوا یو نوی وړاندې د سیاسي جریانونو د تفاهم لیک په نوم شورا هم په کابل کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د کارونو په تړاو انتقاد وکړ او ویل چې اوسني کمشنران د راتلونکو شفافو انتخاباتو د ترسره کولو توان نه لري او باید له دندو لرې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې ټاکل شوی چې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د 1990 مریز کال د سرطان د میاشتې پر 14 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنو په بهیر کې د ټکنالوژۍ نه د ګټې اخیستنې پریکړه خیالي او پلان شوې نه وه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، حکومت او نړیواله ټولنه اوس باید په دې اړه خلکو ته ځواب ووایي.
نو دوی ټول په مجموع کې په اول وخت کې دغه پریکړه په سمه توګه ونه کړله، شپږ میاشتې د خلکو یې ضایع کړلې، انتخابات یې وځنډوله، دغه شپږ میاشتې بې له کوم لاسته راوړنې نه مخته لاړلې. اوس له بده مرغه دقیقا هغه کوم موقعیت کې چې موږ تاسو شپږ میاشتې مخکې قرار درلوده په موږ چېګ اوسال اوس یو بېرته تګ هغه سیستم ته یو نهاد یو څوک به ځوابګوی وي. آیا حکومت په دې کې ځوابګوی ده، کمیسیون ځوابګوی ده که نړیوال ټولنه؟ ولې هیڅ مرجع دغه مسلک په غاړه بند نه اخلي.
ښاغلی رشید له دې امله اندېښنه څرګندوي، وایي د انتخاباتو په برخه کې روان وضعیت نه یوازې د انتخاباتو د سر بنسټونه بلکې په ټوله کې د دغه هیواد خلک اندېښمن کړي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د میشتو ولایتي قواو لخوا د نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند د ځنې خېلو په یو شمېر سیمو کې پوځي عملیات شوي چې ګڼو وسلوالو ته پکښې مرګ ژوبله اوښېده. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو راپور استولی دی.
د خوست امنیتي چارواکي وایي هغه پوځي عملیات چې له درې ورځو راهیسې د یاد ولایت د نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خېلو په سیمه کې ترسره شول، ګڼو وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتېده. نن د دوشنبه په ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې خواو شاد څلوېښت وسلوال وژل شوي، 15 ټپیان شوي او 12 تنه مشکوک وسلوال نیول شوي دي. خوست امنیه قمندان وایي یاد پوځي عملیات چې د هوایي ځواکونو ملاتړ ورسره وو په خوست کې د میشتو ولایتي قواو لخوا ترسره شوي دي.
د نادرشاکوټ ولسوالۍ یوه سیمه ده په نوم د ځنېخېلو چې په هغه سیمه کې سوی
سپین کون پلوچ پنوم شهیدی چالتا دکی پی اف یولتی کوو عملیات کړی دی زمون در پرونو پاسا سالوک نفر له منځه تللی دی چې جمله نه زبردویم چې دورس نفر سره گروپان له منځه تللی چې درې نفر یې د دوی مهم قومندانانو 25 نفر د دوی زخمیان دي 12 نفر مشکوک کسان دوی الته نیولې دي
خوست امنیه قومندان د زنخیر سربیره د پکتیا او خوست په اوشمه نورسیمو کې هم پر واستوالو د هوایی او ځمکنیو بریدونو یادونه وکړه او وی ویل
زمونږ هوایی قوتونو په نورو قسمتونو کې او د تلاف کوو په هوایی بریدونو کې چې هغه د نری کنډ او سیم اړون سیمې دي د پکتیا سره سرحد سیمې دي د خوست او د پکتیا هلته هم په ویشتم مته ویشتم او نویشتم تاریخونو باندې هوایی بمبرونه شوي دي چې زیات تعداد مخالفین له منځه وړي دي
یوه سرچینه چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې په ځینې خیلو کې په وژل شوو کسانو کې وزیرستاني وسلوال هم شته تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو عملیاتو په باب رسنیو ته څه نه دي ویلي د یادونې وړ ده د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زینخیل سیمه د خوست او پکتیا ل یو شمېر ناامن سیمو سره لګیدلې ده
دوستانو د خوست په نادرشاکور ولسوالۍ کې مو د عملیاتو په اړه واورېدل د همدې عملیاتو په اړه زموږ همکار احمد تکل د خوست له امنیت قمندان فیض الله غیرت سره غږېدلې ده او په سر کې د دغو عملیاتو د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده
په خوست ولایت کې په ځینو ساحو کې د پکتیا سره چې زموږ کومې ساحې هم سره ده دي لکه نرای کنډ او د پټان سره مربوط چې دی زموږ د میدان سره هم سره ده همداشان د نادرشاکور ولسوالۍ اړوند یوه سیمه ده د زینخیلو په نوم چې تقریبا د 28 تاریخ نه نه بعد تقریبا 3-4 ځلې په دغه ساحو کې هم هوایي ځواکونو دښمن باندې بمبار کړی دی هم یې پیاده ځمکني عملیات شروع کړي وو 3 ورځې دوام درلودو چې ګڼ شمېر مخالفینو ته یې مرګ ورته ژوبله اړول ده
جنرال صاحب د ملکی تلفاتو په اړه څه وایي وسلوال طالبان وایي چې شپارس کسه کڅومره خودلې دي چې ملکی کسان په دې بمباریو کې وژل شوی دي د حقیقت لري
په هیڅ وجه نه درنته ایدو ځکه تر اوسه پورې نه کوم زخمیان شبخانو ته وړل شوی دي نه کوم چا اطلاع کړی دی نه کوم زمونږ منبع کشفي منبع دا تاییدوي زه دا ردوم په دې کې ګڼ شمېر سرګروپانو ته چې تقریبا د ری جمله نه 12 سر گروپان له منځه تللې زما سره دلته د میس سر د دوی اکسونه هم پرته دي د ټولو او درې نفر مهم کمانډانان دي دوی په مجموع کې 25 نفر مخالفین له منځه تللې دوی څخه موټر سیکلونه سره چا موټر او یو میل د شاکا لاس تر غلې ده
بله کمانډان صاحب پر یو مدرسه باندې د بمباری ادعا څومره حقیقت لري چې وایي چې دلته یو دینی مدرسه و په دې بمباری کې پنهښه شوه
کومه صحه کې چې دلته مونږ معلومات لرو په هیڅ وجه کومه مدرسه د سره ده پنهښه شوی کدوې مدرسې د وی یا د وی هم فکر کوم چې د دې کوم مرکز بوي خو ما بیا زه بیا هم وایم چې نو زمون کشپی ورګنونو او نو د محل خلکو لخوا دا شی ته هیڅ وایي دی د کوم ملکی خلکو د وژلو او یا د کوم مدرسې د بمبار فقط د مخالفینو مرکزونه او پټنځایونه په نښه شوی دي او دوی ته مرګ ژوبله راول ده
مننه قومندان صاحب او وروستۍ پوښتنه کلند ځواب راکړي چې دا بمباری د افغان ځواکونو د افغان هوایي ځواک لخوا شوې ده که د نړیوالو قواو لخوا
نه دا د نړیوالو قواو لخوا شوې ده او دلته یو قوا ده چې افغانان د په نوم د کیپیف یا کمپاین په نوم چې په خوست کې کوم موقعیت لري چې د خارجي ځواکونو لخوا هغه تمویلېږي د ولایتي قواو په نوم یادېږي
د خوست امنیه قمندان فیض الله غیرت و
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي راډیو زموږ مطالب پر ویب پاڼه هم وګوري پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه راپورونه رد کړل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته په سفر کې د 15 او یا سخت دریځو لیست سپارلی دی هغه ویل ریکس ټیلرسن سره په لیدنه کې د کوم لیست په اړه خبرې نه دي سوي صفي الله ستانکزی په دې اړه جزئیات راکوي
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه راپورونه رد کړي چې وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته د 15 مطلوبو سختدریزو فهرست ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د رواني میاشتې په 24 نیټه په یو لنډ سفر پاکستان ته لاړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دوه اړخیزو سیمه ییزو او یو شمېر نورو مسایلو خبرې وکړې. د ټیلرسن تر سفر وروسته په رسنیو کې راپورونه خپاره شول چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د پاکستان مشرانو جرګې ته ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته د سفر پر مهال دوی ته د حقانی شبکې په ګډون د 15 سختدریزو فهرست ورکړی دی. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی بیا تیره ورځ له یو پاکستاني شخصي خبري ټلویزیون 24 سره د ځانګړې مرکې پر مهال وویل اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدنې پر مهال د کوم فهرست په اړه خبرې نه دي شوې. په دغه ملاقات کې د 15 کسانو د لیست خبره نه ده شوې او موږ ته کوم فهرست نه دی راکړل شوی. دا خبره په ورځپاڼو کې هم راغلی وه خو زما خیال نه دی چې داسې خبره دی وي. ښاغلی عباسی همداشان وویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یې په لیدنه کې هغه ته ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنګ د پاکستان خپل جنګ دی او په دې لړ کې هر راز همکاري ته تیار دی. د پاکستان صدر اعظم په دغه مرکه کې د افغانستان په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د دې مسلې د پوځي حل لارې پر ځای پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې پاکستان په دې لړ کې د خپلې برخې همکاري ته تیار دی.
افغانستان کا مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوگا.
دا افغانستان مسئلہ پہ جنگ نہ حل کی گی. دا مسئلہ یواز افغانان پہ خپل منزی ناست حل ولی شی او پدی لڑکی چې موږ کوم امرسته کولای شو نو هغه ته تیار یو.
جو حصہ ہم ڈال سکیں وہ ہم ڈالنے کو تیار ہیں.
دی ادونی ورد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر پاکستان ورسته د هند سفر هم وکړ او هلته خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پاکستان ته واضح ویلی چې پر خپل خاور دی د وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي او پټنځایونه دی ختم کړي.
دوستانو اوس هم ورزو د ساينس او ټکنالوژي نړۍ ته په موټر کې د انټرنیټ د نوي نسل 5G د کارولو په اړه به اسمت سروان راته وایي.
د ټکنالوژي د دوه کمپنیو په همکاري د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن 5G په موټرو کې کارول کیږي. ایل جی او کوالکام کمپنی وایي چې په دې پروژه کې له یو بل سره همکاري کوي. دا دوه شرکتونه د 5G یا 5G چې د انټرنیټ نوی نسل دی او په وسیله یې موټر له هر شي سره وصل کېدای شي کار کوي. مخکې تر دې چې د دوی د پروژې نور جزئیات وړاندې کړو، لومړی به په جرمني کې د مخابراتي ټکنالوژۍ له متخصص آصف حبیبي څخه چې پر 5G یا 5G دکتورا اخلي د 5G په اړه معلومات واورو.
اصلا په مخابراتو کې د ټکنالوژۍ چې د جی کلمه ورته استعمالیږي دا له جنریشن نه اخیستل شوې ده. په 5G کې چې له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په ځینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي، له هغې ټکنالوژۍ څخه عبارت ده چې دلته به درې اساسي ځانګړتیاوې دا ټکنالوژي ولري. اول دا چې دا به په هر ځای کې د لاسرسي وړ وي. فرضاً په یو ټرین سټیشن کې، فرضاً په بسونو کې، په ریل ګاډو کې، په نورو هغه ځایونو کې چې هلته عام خلک راټولیږي له خدمتونو ګټه پورته کوي، دلته به فری انټرنیټ وي او یو څوک به کولی شي له هغه انټرنیټ نه لږه په مفته توګه ګټه پورته کړي.
ایل جی وایي چې د کوالکام په همکاري به د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن ته پراختیا ورکړي. د دې نسل په مرسته به د انټرنیټ د وسلیدو سرعت 5 برابره زیات شي. 5G د موټر چلولو په وخت معلومات په سم ډول لیږدولی شي. حاضر دمه په اروپا او آسیا کې پر دې ټکنالوژۍ آزموینې کیږي، خو اټکل کیږي چې تر 2000 پورې عملي شي.
ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت زادګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. هغه ګمرکات چې ډېر عاید لري، اول به ټول کمپیوټر چې خپل تو د افغانستان اقتصاد په خو درېږي. ګران ورو رزمن پسینه کې مکتبونه نشته. موږ غواړو چې زموږ پسینه کې مکتبونه جوړ شي او زموږ ټول ماشومان به سواد باید لویان نه شي باید، او دا مشکل خاصتاً په میوان ولسوالۍ کې دی.
د برېښنایي تذکیرو وادي چې اجرایي رئیس او په خپل د جمهور رئیس د ټول ولس د ملت سره وعده وکړي چې د دې هر څه کار او هر څه ختم شوي دي او په نږدې وخت کې به خلکو ته توضیح شي. آیا بیا دا څه مشکل دی چې برېښنایي تذکیرې ان ورکول کیږي دا د ولس حق دی چې په تاسو رشي غریب کا کون دی چې مانان ته پورا حق ورسیږي ورسره به معلوم شي راتلونکي انتخابات به ډیر شفاف او خسته وشي خلکو ته به د مننه وړ وي خلک به په شوق باندې د انتخابات څنګه ته لاړ شي او رایې د خپل وکاروي
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
دوستانو پر بیلابیل مسائل مو د عامو افغانانو نظرونه واوریدل تاسو هم کولی سی خپل نظرونه او شکایتونه د ازادي رادیو پیغام سپتمن کې د ګټه راولېږي ازادي رادیو درته په امانت سره خبروي څلور بجې او دېرش دقیقې سوې د نوریاس نوریز خه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د غزنی چارواکي د ولایت په خوګرنی ولسوالۍ د طالبانو د پراخو بریدونو خبر ورکوي د خبرې د غزنی دی والی ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې په دغو بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسیدلې بلې خو د غزنی دی ولایت شورا یو غړي امان الله کمرانی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په دغه برید کې نږدې شل افغان سرتیري وژلي او څلور نور انټاپیان کړي دي په کابل کې امریکایي پوهنتون له وسلوالو طالبانو په کلکه وغوښتل چې د پوهنتون یرغمل شوي دوه استادان ژر خوشې کړي دغه پوهنتون په یو خبر کړي بیان کې دغه غوښتنه ورسته تر دې کړي چې طالبانو د یو یرغمل استاد کیوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب بللی دی د جوزجان ولایت امنیتي مسؤلین وایي تېره شپه وسلوالو غلو په د دې ولایت په شینکوټ د شبرغان ښار د شینکوټ په کلي کې د یوې کورنۍ یوه نجلۍ په ډزو وژلي او د کورنۍ څو نور غړي یې ټپیان کړي دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد ولسمشر حسن روحاني په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون په مهال د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره له کتنې ډډه کړې وه د سوریې د سولې د اوومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمېنې استانا ته رسېدلي دي د قرغزستان ولسمشر دفتر وایي چې الماس بیګ اتمبایف به مخکې له دې چې قدرت منتخب ولسمشر پخوانی صدر اعظم سورنبای جینبیکف ته وسپاري خپل وخت د هغه پروګرام بشپړولو ته ځانګړی کړی چې تر 2030 کال پورې د قرغزستان د دوامدار ثبات د ملي ستراتیژۍ په نوم یاد شوی دی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د هغه یاد څلی د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي چې د پخواني شوروي اتحاد په دوره کې د دولتي استبداد او فشار د قربانیانو یاد ته د درناوي لپاره درول کیږي
مرکم نوریس نوریا وسبم مرزی احمدزی اسپورت خبرونه را وروي
د سپورت ورزنه هنداره
د احمد شاه عبدلی د کرکټ سره ورزنه سره په لړ کې بوس لوبډلې مساینک ته په دری او یمنډو ماته ورکړه د لوبي په چا بوس لوبډلې وګټله او لومړی د تو په هني پریکړه وکړه چې په دواړو فانه یو کې 1500 سلويخت منډي وکړي خو مساینک ونتوانید چې په دواړو فانه یو کې یت هدف پوره کړي او د لوبي د دری او یمنډو په توپی سره بوس ته وبایلله د بوس لوبډلې تو په چونکو محمد علم د 1900 وکټو په خېسلو سره د دې لوبي غوړه غړی وټاکل شو د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله ډیر شر د شین د ساحلي په دوستانه سیالۍ کې د ګډون په هدف هغه هیواد ته رواني کی د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لوبو کې د افغانستان ماليزیا بحرین او چین د ساحلي فوټبال لوبډلې ګډون کوي خغلی روفی وایي چې د غلوبي د چین په خوربتوب د روان میلادي کال د نومبر په 10مه نیټه پیلېږي او یو اونۍ دوام کوي او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیره شپه جیرونا په خپل کور کې 2-2 پر وړاندې ریال مادرید ته ماتې ورکړه د لا لیگا په بل لوبه کې تیره شپه ریال سوسیداد 1-2 پر وړاندې خطافه او سویلا 1-2 پر وړاندې لیگانس ته لوبه وبایلله د لا لیگا د نن شپې په لوبه کې لاس پالماس له دیپورتیو او اسپانیول له ریال بتیس سره د لوبې ډګر ته وځي د سپورتي خبرونو پای
مرسی احمد سینا مننه دوستانو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر وپنه هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه مو ولولئ په تمه د ازادي راډیو .com یو بل راپور تاسو ته سپارم راوړو چې څو شپې مخکې راورسید د افغانستان د سولې عالی شورا د اجرایي رئیس له هغه دریت سره مخالفت وکړ چې ویلي وو یو شمېر طلب مشران د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل سي د دغې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی کله هم داسې وړاندیز نه دی کړی چې د طالبانو مشران دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لست کې شامل سي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې غوښتنه کړې وه چې د طالبانو مشران دي د بندیزونو په لست کې شامل کړي. په دې اړه تفصیل ناجیه صاحب راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د وسلوالو طالبانو د مشرانو د شاملېدو پلوي نه دي. د دغې شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت په پریکړې ډېره تبصره نه لري، خو هیله څرګنده کړه چې د بندیزونو په لیست کې د طالب مشرانو تر شاملېدو د مخه دوی له دغې ډلې سره یوې نتیجې ته ورسیږي.
د سولې عالي شورا د غړي په توګه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د نویو کسانو د ور شاملېدو پلوي نه یو، خو بیا هم دا د حکومت نظر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغان ملکیانو د وژنې عاملین دي او ملګري ملتونه باید د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د حکومت یوې سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشر غیرت عمروف اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د هر هغه طالب مشر نوم به د بندیزونو لیست ته ورزیات کړي چې افغان حکومت یې غواړي. یو کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د ملا هبت الله نوم د ملګرو ملتونو په لیست کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د بندیزونو تر څنګ د سولې په خبرو اترو هم ټینګار کړی. افغان حکومت بیا په دې نظر دی چې د بندیزونو وضع کول کولی شي چې له یوې خوا وسلوال طالبان کمزوري کړي او له بلې خوا د سولې د خبرو اترو زمینه برابره کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي له دې ډلې زلمی زابلي په دې برخه کې د حکومت په دوګونی چلند انتقاد کوي او دا یې ناکامي ګڼي.
د حکومت د دوه رسمه طالبانو باندې کړي چې د طالبانو څخه څه غواړي، که چېرې طالبان مطلق دوی ته جواب ورکړي او که داسې طالبان دوی ته مطلق جواب نه ورکړي، یو چانس د خبرو د مذاکراتو د سولې لپاره موجود وي. بیا نو د هغو لپاره
خغلی زبولی دغه شان ویل د حکومت د پریکړه طالبانو او د هغو ملاتړو ته پلمه په لاس ورکوي چې جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي همدارنګ ټینګار وکړ چې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د خبرو اترو لار تر ټولو غوره لاره ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو د سهار لوبو د ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او د FM پر 3.5 څپه خپرونې لري. د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس وایي چابهار بندر نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې په کچه د پیاوړي سوداګرۍ یو مهم فرصت دی. عبدالعبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې، د بندر عباس د دې بندر له لارې به هندي مرستې او توکي ډېر ژر افغانستان ته راورسیږي. هند له افغانستان سره د مرسته سوي غنمو لومړۍ بیړۍ تېره ورځ د چابهار په لور روانه کړه. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
افغان حکومت په دې باور دی چې له چابهار بندر نه ګټه اخیستنه نه یوازې د افغانستان بلکې د جنوبي او منځنۍ اسیا له ترانزیت سره مرسته کوي. د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل د دې بندر له لارې د هندوستان د مرستو لړۍ ډېر ژر افغانستان ته رارسېدونکې ده. دی وایي له چابهار بندر نه ګټه اخیستنه چې د افغانستان او ایران ترمنځ او د افغانستان او هند ترمنځ مطرح شوه او په درې اړخیز ډول پرې موافقه وشوه، فعالېدل یو لوی مثبت ګام دی چې د ترانزیت د پیاوړتیا په برخه کې نه یوازې د افغانستان بلکې د جنوبي او منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم ګټور دی. دا په داسې حال کې ده چې د هندوستان د وړیا مرستو لومړی جوپه چې د بیړۍ په وسیله د یک شنبه په ورځ لغه هیواد د چابهار په لور خوځېدلې، یو لک او 10,000 ټنه غنم پکې شامل دي. په غنمو دغه بار بیړۍ د هند له سمندري بندر کندلانه انتقال شو چې د ایران له سرحد نه به په لاریو کې افغانستان ته راولېږدول شي. د افغانستان او هندوستان د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبه په ورځ د یو ویډیوي کانفرنس لالارې دغه لړۍ رسمن پیل کړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وویل چې افغانستان ته د چابهار بندر لالارې د غنمو لیږد د هند افغانستان او ایران ترمنځ د غونډو او خبرو پایله ده چې د سیمې د سوداګرۍ پراختیا غواړي. تهران، کابل او نوې ډیلی تیر کال د چابهار بندر پرانیست او هندوستان ژمنه وکړه چې د دغه بندر په پراخولو به 500 میلیونه ډالر لګوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ځمکې له لارې افغانستان ته د هندي او هند ته د افغاني صادراتو مخه د ستونزو په جوړولو سره ډب کړي او افغانستان هم ګواښ کړی چې که پاکستان له خپل دغه دریز په شان نه شي منځنۍ اسیا ته به دغه هیواد د مالونو په لیږد بندیز ولګوي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د چابهار بندر پرانیسته د افغانستان لپاره ستره اقتصادي لاسته راوړنه ګڼي. وایي په دې سره به افغانستان د پاکستان د ترانزیت له انحصار خلاص شي. له ډلې محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
دغه یو ښه زیری شو د افغانانو لپاره چې مونږ اوس په بهرني تجارت کې د یو یا دوه هیوادونو د انحصار نه خلاص شوي یو. یعنې مونږ ډېرې لارې اوس مخه کې لرو او امید شته ده چې د چابهار بندر که کاملا د کراچۍ د بندر سره نه شي تعویض کېدلی اقل هم یو څو فیصده ضرورتونه به زمونږ د دې چابهار د لارې نه حل شي.
که څه هم یو شمېر افغان سوداګر ویره لري چې د ایران او افغانستان د اوبو په سر لانجې ته په کتو فکر کېږي چې په اوږد مهال کې شاید ایران هم په چابهار بندر کې ستونزې جوړې کړي. خو ښاغلی دودیال وایي په دې بندر کې د ایران پراخې اقتصادي ګټې نغښتې دي او فکر نه کوي چې دا هیواد به په راتلونکي کې د افغان ترانزیت مخه ډب کړي.
د چابهار بندر په اړه مو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واورېدلې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د اقتصادي پرمختګ لپاره د چابهار بندر ته هیله مند دي او وایي په دې برخه کې به افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو د ترانزیت له انحصاره راووځي. له دې ډلې یو هم عبدالله واحدیار دی چې د ازادي راډیو همکار اکرام الله اکرام خبرې ورسره کړې او په سر کې ترې د چابهار د ګټو په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلی واحدیار وایي
د چابهار بندر چې د افغانستان، ایران او هندوستان ګډه پروژه ده چې تقریبا د هندوستان لخوا ورته 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې د سرمایه ګذاري ډاډ ورکړل شوی چې دوی به سرمایه ګذاري کوي. د افغانستان دپاره څو مهمې ګټې لري. اول دا ده چې زمونږ د پاکستان د ګوادر د بندر نه رانیولې کوم اموال افغانستان ته راځي مونږ له دوی سره په دې ترانزیت کې سخت ستونزې لرو. وروستی اقدام د پاکستان د دې ښه بېلګه ده او په تېره کې هم دوی دغسې خلاف د نړیوالو اصولو اجراعات کړي دي. زه فکر کوم چې افغان تجارانو دپاره او د افغانستان د حکومت دپاره د چابهار بندر یو بهترین بدیل لاره ده چې وکولی شي له دې لارې خپل اموال، خپل صادرات او واردات ترسره کړي. دویمه مهمه مسله دا ده چې چابهار بندر د افغانستان لپاره یو خاص اهمیت لري. د هغې اهمیت دا ده چې افغانستان له وچې انزوا نه باسي او د اوبو لاره ورته ورکوي. درېیمه مهمه مسله د افغانستان لپاره هغه دا ده چې افغانستان یو د همکارو هیوادونو نه او د ډېرو دوستو هیوادونو نه هندوستان ده چې اشد اړتیا او ضرورت لري د دې لپاره چې د هند سره خپلې اړیکې، تجارتي اړیکې او سیاسي اړیکې قوي کړي چې د پاکستان یو غټ او ستر معنی ده چې بندر کې افغانستان او هندوستان دواړه ستونزې جوړوي. فکر کوم چې د افغانستان لپاره به دا یو بهترین فرصت وي د هند سره خپل چې سیاسي اړیکې قوي دي، همدارنګه وکولی شي چې خپلې تجارتي اړیکې هم قوي کړي.
واحدیار صاحب، تاسو د پاکستان یادونه وکړه چې په تیره کې د ترانزیت په برخه کې ستونزې پیدا کړې وي، خو جوخت له پاکستان سره هر وخت د ایران نوم مخې سل کېږي چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره سیاسي ستونزې لري. په وروستیو کې د اوبو موضوع ګرمه وه او شاید په راتلونکي کې هم د اوبو مسلې ته په کتلو سره فکر نه کوي چې ایران به ورته ستونزې جوړې کړي؟
څو مسلې دي. یو دا ده چې د ایران خپله څو داسې مسایل دي چې مونږ دوی ته خوشبینه یو چې ایران به دا کار نه کوي. یو دا ده چې دلته د هند قوي تضمین وجود لري چې کولی شي چې هغوی هم بیا د یو لارې نه یو لارې وکولی شي چې د دې خبرو په مقابل کې د ایران مخه ونیسي، ځکه دا بندر مشترک دی درې واړو. بل مهم ټکی دا ده چې مونږ دې ته سترګې په لارې یو، دې ته ګورو دا ده چې نړیوالو ایران سخت تر اقتصادي بندیزونو لاندې نیولی. ایران دې ته اړتیا او اشد ضرورت لري چې خپل عایدات لوړ کړي او خپل تجارت ته روسته وده ورکړي. د دې وجې نه د چابهار بندر نه ایران ته ډېر زیات عایدات کېږي. د دغه دوو مهمو مسلو له وجې نه
فکر نه کوي چې په دې مسله کې دا د پاکستان غوندې ایران هم چلند وکړي.
خو که چېرته ایران د پاکستان غوندې چلند وکړي او په دې وخت کې موږ له پاکستان سره خپل ترانزیت راکم کړی اوسي، نو فکر نه کوي چې افغانان به بیا په یوه ستونزه کې راګیر وي، دغه ستونزه د وتلو دپاره بیا کومه حل لاره وجود لري؟
زه فکر کوم چې افغانستان اوس د پخوا په شان هغه حالت کې چې پخوا اوس تر هغه حالت په تجارتي برخه کې یو څه مؤثراتي لارې موږ په مخ خلاصې شوې دي. یو دا چې موږ د مرکزي آسیا هیوادونو سره راکړې ورکړې مسله ګرمه ده، بله مسله دا ده چې د هغه افسرونو نه چې د افغانستان حکومت په دې اواخرو کې استفاده وکړه، زه فکر کوم چې دا به د ایران لپاره یو غټ درس وي او فکر نه کوم که ایران د دغسې یو کار ته لاس کړي. ولې بیا هم که چېرې موږ دغه ستونزه ولرو، موږ د مرکزي آسیا هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي روابط ته وړکې لرو. فکر کوم چې که چېرې د چابهار په بندر کې په اوږد مهال کې ستونزې راولاړې شي، افغانستان حکومت نور لارې چارې څه چې پېږې به غور وکړي.
د اقتصادي چارو کارپو عبدالله واحد یارو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هغه امریکایي سرتیری میرمن چې د طالبانو لخوا په 2009 کال کې د نیول سوي امریکایي پوځي په بریګډال د لټون پر مهال ټپي شوی و، نن د بریګډال پر مهال پر ضد شاهدۍ ته حاضرېږي. بو بریګډال چې په 2014 کال کې له 50 طالب بندیانو سره تبادله سو، د خدمت پر مهال وظیفې څخه په تیښته او ناسم چلند اعتراف کړی دی. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
تمکیږي چې شانون الن د پوزي افسر بو بریک ډال د لټون پر مهال د خپل خاوند سرتیری مارک الن د ټپکی دو په اړه نن محکمې ته معلومات ورکړي. مارک الن په 2009 کال کې هغه مهال د طالبانو په یو کمین کې پر سر ولګید کله چې له نورو امریکایي او افغان سرتیرو سره په ګډه د لادرک پوزي بو بریک ډال لټکوله. بو بریک ډال چې 15 کاله له طالبانو سره زندانی وو، په 2009 کال کې په پکتیکا ولایت کې په خپل سر له امنیتي پوستې له وتلو وروسته د وسلوالو لاس ته ورغلی وو. بریک ډال محکمې ته اعتراف کړی دی چې د پرته له اوامرو وظیفه پریښې وه او د ناسم پوځي چلند له امله د طالبانو لاس ته ورغلی وو. د محکومېدو په صورت کې نوموړي ته د عمر قید سزا ورکول کېدای شي. خو څارنوالان د مارک الن په ګډون د هغو سرتیرو چې د برګډال د لټون پر مهال ټپي شوي دي استدلال کوي چې محکمه باید نوموړی په لا نوره سخته سزا محکوم کړي. اسوشیټ پریس اژانس د برګډال د لټون په عملیاتو کې د ټپي شوي سرتیر مارک الن د میرمن په حواله وایي چې خاوند یې پر سر له لګېدو وروسته اوس د خبرو کولو توان نه لري او د نقل و حرکت لپاره ویلچیر او د بل کس مرستې ته اړتیا لري. بو بریک ډال د خپل سزا د کمولو لپاره له څارنوالانو سره کوم ډول تفاهم نه دی کړی او همدې ته په پام د محکمې قاضي نوموړي ته د هر ډول سزا ورکولو پوره صلاحیت لري. بو بریک ډال ویلي طالبانو د 50 کلونو په بند کې وهله ټکولی دی او په تیاره خونه کې ساتلی و. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې له ګوانتانامو زندان څخه د 50 طالب مشرانو د خلاصون په بدل کې بو بریک ډال له طالبانو آزاد کړ.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو د ازادي راډیو د خبرونې را سره په ګډه واوریدلې. په وروستۍ برخه کې هم د یو کلیزر ژغونه راډیوي جامې 214 برخه خبرېدو ته چمتو ده. بیا هم اوریدو ته بلنه درکوم.
یو کلی زر غاګونه
یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. د یو کلی زر غږونه په ډراما کې مو واوریدل چې موسی ګل د خپلې مور سنم ګلې لاسونه ښکلول او ورته ویلې چې ستا په لاس پخه شوې ډوډۍ داسې خوږاره لګېږي لکه د ګل محمد د دکان کیک. اوس به واورو چې ګل محمد او مور یې ترور بیبي ولې ورخطا دي.
چتابه د چا زنګ وی تیر ما خوستان دی نه نوم کاری او نه نمبر و د تا دکان وکول.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. ته ګل محمدی؟
اوه خاوري ګل محمدم، ته څوک خبرې کوي؟
زه د پولی پولیس عامر یم.
سلام علیکم عامر صاحب.
وعلیکم سلام. ګل محمد زاره ته وایي چې هغه خلک څوک چې ستاسو د کلي په لاره کې ډزې وکړي.
عامر صاحب څه ووایم، قاچاقبران راته ښکاره کېدل، څه یې په اسونو سپاره وو او څه یې په بار شوي کچره پسې روان وو.
ښه سمه ده، موږ به یو طریقه ورته جوړه کړو چې په ډزو کې د کلي خلکو او څارویو ته تاوان ونه وړي.
ښه ده عامر صاحب، کامیابه اوسې. رښتیا عامر صاحب، زه هم دلته پاتې شم.
ته کور ته لاړ شه، که بیا څه کار وو زنګ درته وهم. اوس خدای په امان.
صحیح ده، خدای په امان.
ګل محمده زویا، وا ګل محمده.
څه وایې مورې، په دې ماخوستن کې دلته څنګه راغلې؟
رښتیا یې ویلي چې د مور زړه په زوی، د زوی په وچه تیګه. داسې خو څوک نه کوي ولکه.
ولې مورې، خو څه مې کړې؟
زموږ زړونه خو دې د پښو تر تالو تېر کړل. نه ګورې، تیاره ماخوستن دی، ته لا بېغمه د دوکان مخې ته ولاړې. ولې؟
خو همدا اوس د روانېدم.
روانېدل دې په خیر شه زویه، دا ډزې دې څه وې؟
هسې د کلي په څنډه کې یو ډله خلک وه، اسونه او کچرې ورسره وې، بس له مستۍ نه یې هوایي ډزې کولې.
چې دا به څوک وه زویه؟ وای زویه، دا د پولیسو د موټرو.
هو، د پولیسو د موټرو غږ دی. هله درځه کور ته ځو، هسې نه چې جګړه ونښلي.
لکه چې پلار مې راغی، صبر چې دا موبایل پټ کړم.
هلکه ناصره، دا د ساز غږ له کومه راته؟
څه ووایم، ریبان یې به راته.
ګوره زویه، زه نه وایم چې موبایل بد شی دی، مقصد مې دا دی چې خپل سبقونه دې ووایه. ته لګیا یې ټوله ورځ په موبایل کې سندرې اورې.
نه مې دې اورېدلې، زه هېڅ موبایل نه لرم.
شیطانه کور دې ورانشه، دا تر بالغ لاندې موبایل پیریانو راوړی دی. ته صبر چې په دیوالې ووله.
مه کوه پلاره، دا مې د بل ملګري دی، د ډېرې بایې موبایل دی.
ښه، ته مې لاس پرېږده، نه ماتوم. د انسان غوندې دلته مخامخ راته کښېنه چې یوه ضروري خبره درته کوم.
د انسان غوندې دا دی ناست یم، د څه شي خبره راته کوې؟
اوس به درته معلومه شي چې د څه شي خبره ده. له غوږونو دې مالوچ لرې که او په دواړو غوږونو یې واوره.
خو درته غوږ یم، وایه څه راته وایې؟
دا درته وایم چې یو وخت دې په جمیل پسې په فیسبوک کې دروغ جوړول، هغه بله ورځ د جنوکو د مکتب په لاره کې بوس بوس کېدې.
ته عجیبه خبرې کوې، خدای زه څوک به دې لیدلی وي؟ زه خو نه یم تللی.
په سترګو کې به خاورې نه راسیندې، همدا ته په خپله وې. اوس دا راته ووایه چې د کلي له پرېکړې خبرې مولوی صاحب او د کلي مشرانو ویل چې کورنۍ او پلرونه د خپلو زامنو او د کورنۍ هلکانو ته نصیحت وکړي چې وروسته له دې دې نجونې نه ازاروي.
نو زما یې د کلیوالو په دې خبره څه؟
ستا یې دا چې نور د خلکو لونې مه ازاروه، سبا به کلیوالو نیولی یې، مخ به یې درته تور کړی وي او پخره به یې چپه سپور کړی وي، کوڅه په کوڅه به دې ګرځوي.
د چا هغه پلار مې هم نشي نیوای.
پلار بچیه، ته خو شرم نه لرې؟ زه به له شرمه مړ یم. زما د عزت پټکی په ځمکه مه غورځوه.
بس نور مې په دې خبرو غږونه مه خوره، زه خپله ښه پوهېږم.
ارمان چې وپوهېږې، که تا ته خپله خور عزتمنده وي، د نورو د خویندو به مې عزت وکړې.
خدا رب گنجلی ودیا بلا سونه دی چینجی وشه توائی که
ولی ها موسا گلا ساده گلا تلکو مرا پیدا شوی شده بدمشه.
زه په ټکټر کې خوب وړی وم. وای اخ ظالمه، هډوکې دې رامات کړل ته وای که اوس دې حکومت ته کش کوم چې سل کاله دې بندي
کې. چې په رښتیا یې هډوکې مات دي نو موسا ګله، اوس په رښتیا ستا هډوکې مات دي؟
او خود ته وای که زه یې تاوان درنه غواړم، ټکټر به دې پکې لاړ شي.
دا خو مې سخته خوا درته باده شوه، زړه دې بدمشه. زه خو وایم چې ته یو بل کار وکړه.
ته وایه کنه څه وکړم؟
داسې وکړه چې ته لږ پاڅه روان شه، ګوندې هډوکي به دې ښه وي.
زه ظالمه، زه له ځایه نشم خوځېدی. ته وایې روان شه، ته وایې یو له لوږې مړ کېده بلې سر ته پراټې لټولې.
دا د پراټو خبره مه کوه کنه، ولې مې لوږه راویښه وې. یو بله پوښتنه درنه کوم، زه دې بدمشه.
زړه مې بد ښه دی، وایه پوښتنه دې کوه.
اسې ما ویل چې له ټکټر نه مې چې نه وې راغورځولی، هغه وخت ګرځېدی او خورېدی شوې؟
خود هلته تکړه ومه، ته وایې ښه دغسې تا غوندې غټ سړی به مې داسې راڅملو.
وی وی ظالمه، ټکټر نه مې پورته شه چې مړ دې کړم.
داسې ښه یې، ته وایې ښه اوس به زما د هډوکو په خوږو کې یا ټکټر راکوې، ته وایې ښه یا ریزه در باندې کوم او یا به له خپله ظلمه لاس اخلي.
وار مه کوه، ټکټر خو مې چې مړم کې نه در کوم، اریزه مرا باندې کوه چې د وړوکي بچی پلار کې هېږم.
د وړوکي بچی پلار کېږم؟ ته د خپل وړوکي بچی سره ظلم کوې، ته وایې ښه زه کدې نه پرېږدم.
مه کو، زه نه وایم ښه، زړه دې بدمشه، خدای مې دې له ظلم نه وساتي. زه به مې د خپلې کور ودانۍ او وړوکي بچي ډېر خیال ساتم.
شاباس، رښتیا وایې که دروغ؟
او خود رښتیا وایم.
دا قول دی؟
او دا دی، راکه لاس دی، سل ظلمې قول دی زړه دې بدمشه.
بس چې قول دی نو راپورته شه. نو ته به نن یا سبا له خیره سره خپله کور ودانه کلینیک ته بیایې چې ډاکټران یې وګوري. ودې اورېدل؟
د اسلام مورې.
وای خدایه، اوس به څه ورته وایم.
څه شوه ګلالۍ، نن هم نه ده راغلې؟
خیر دی، را به شي. رښتیا نن غرمه هم نه وې، ډېر خوږ قطق مې پوخ کړی و.
ګوره شفیقې، ته اوس خبره مه بدلوه، دا ووایه چې د ګلالۍ د پلارګڼې ته مو خبر ورکړی دی که نه؟
وی دا څه اورم، د څه شي خبر؟ څه پېښه خو به نه وي شوي؟
لا حول ولا، له دې نه به لویه پېښه څه وي چې د خان انګور د پلارګڼې کره مرور کښېني.
وی د اسلام پلاره، زما زړه دې وغورځوه. د ټولو خلکو نګیندې پلارګڼې کره ځي، بیا په خیکې کې خو یوه نیمه ګیله هم راځي.
لا حول ولا، په ټولو خلکو یې زما څه؟ زه خان یم، خان صابر غریب سړی دی، د فیلانو سره دې ټانټې نه جوي.
صابر غریب بد سړی نه دی، ګلالۍ هم ملامته نه ده، لکه نازولې ده. اول دې ورته سره شنه باغونه
وښودلې. څه چې سره شنه باغونه مې ورته ښودلي دي، وخځئ.
خو هغه له واده نه مخکې دې ورته ویلي وو چې مکتب ته به دې ځي او خپل سبقونه به دې
وایي. بس د سبقونو په خبره به غټه تیګه کېدي، په خبره پوه شوې که نه؟
پوه شوم. ته خو له کښېنه، دې بالغ ته دې ډډه ولګوه، په درېدو ستړی شوې.
نیم ستړی شوې، کښېناستو ته نیم راغلې. ته مې هغه واسکټو کوټبنده راواخله.
په واسکټ څه کوې؟ اوس له باندې نه راغلې.
ډېر ماغزه به مې نه خوري، واسکټ مې راواخله.
سمه ده، واسکټ به درته راواخلم، خو په دې مې وپوهوه چې اوس چېرته ځې.
هېڅ چېرته هم نه ځم، همدلته د صابر دوی کره ورځم.
د صابر دوی کره د څه لپاره؟
د دې لپاره چې لږې ماغزه سرته راولم او ګلالۍ لاسنیولې له کوره راوباسم.
د اسلام پلاره، داسې مه کوه، زولې درته غوړوم، په دې کار ښه نه ښکارې.
ویم چپ شه، ډېرې خبرې باندې کړه. په دې ښه نه ښکارم چې انګور مې یو غریب سړی په کور کې کښېنولی وي.
مه کوه د اسلام پلاره، زه لرې نیسم، د کلي مشر او خان یې، خلک به در پورې وخاندي.
ویم لرې شه، خپلې خانې زور ورته ونکړم، داسې یې کله پرېږدم.
واسلامه زویه، زر شه پلار دې راوګرځوه، د صابر دې کله په جنګ ورغی.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ناصر په لاره کې د مکتب نجونې ازاروي. پلار یې سیف الدین داسې نصیحت ورته کوي: که تا ته خپل خور عزتمنه وي، د نورو د خویندو به هم عزت وکړې. پوښتنه: که ستاسو په فکر ځینې بد اخلاقه او بلارې ځوانان د خپلو مشرانو او ښو خلکو په خبرو عمل نه کوي، نو کومې لارې چارې باید وسنجول شي چې د ټولنې او زده کوونکو نجونو په خیر وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.
آزادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.